سلامونه ستړي مشي د کابل په وخت څلور بجې شوي دی خبري مجله ته مو ز فرید سیال هر کله کوم په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه کته هم د دیارلس طالب چرواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه وی هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چرواکو د سفر معافیت دی نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت کړل شي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د کانی موادو ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داودګل لخلې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوي او 22 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ لویه لار کې رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په تور بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسول چارواکي میخائیل رزورجوف پر خپل ټلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړي د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن برېټانوي تبری شفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی و. د ورجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څرنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جک پړی غړی ښودلی دی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2018 کال په جنوري کې د سوری کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2020 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چرواکی وای پر سفرونو یې د نړیوالو لوري کم امنیت وزه شي د به هیڅ مواجه دلیلونه لري.
نئیس دا سے مواجه دلیل نسته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت.
د روباتیک ټیم انجونی له نړیوالو څخه په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ملاتړ غوښتون کړي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نور افغانان انجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او د خبرونې په دوی منیمای کې درته د سپورت او ځوانانو په پروګرام کې د ایشیا کپ ته د افغان کرکټ ټیم پر چمتووالو پروګرام لرو.
د ایشیا کپ لپاره ډیره خلوب ډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده او زمونږ لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازلې ډیرې خېوي.
د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ نه راپورونه هم درته لرو. خو وړاندې خبرونه کې
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت ورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخت دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
مخه بنده شو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوی راپورونه شي چې تیر شپه او نن سهار سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغایی او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 55 کورونه نړېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلونو یې 113 څاروي هم وړي او 155 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوي او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلې دي. د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوګیانو کې بر بیر سیمه کې سیراب راغلی، باران وجنه ډېر دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خوهوله کومګونه کوي دیوالونه راغورځلی کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل ځپلی وای چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوري چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوی محمد نسیم حقانی دغه پیښو په تړاو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغه ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت روښتنه شوې ده او سره جوخت سیلونه جاری شوې دي. د دغه سیلونو له کبله یو ور بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخته دي. په دې تړاو مو د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ ول یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده چې په پیل کې مور نه پوښتې دي چې په دغه ولسوالۍ کې فلحال وضعیت څه ډول دی او هلته خلک له کوم ستونزو سره مخ دي.
اوس په حال په سیمه کې وضعیت ان شاء الله اوس نورمال دی، خو سیلاب پیښ شو یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو سرې ساحونه راغلی وې. زموږ په دې کلی باندې دغه کاریا کې تقریبا لس یولس کلی اوسېږي او ډېر زیات زیانونه یې واړول، مالي زیانونه زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ. خو شکر الحمدلله به شکر دی چې کوم ځاني زیان نه درلود او مالی زیان نه دی.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس فل حال په څه وضعیت کې دي؟
دا ورځ نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران وشو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تا او دښت ته وځي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدل خپل کلی او کور پریخ او وته دغه ته دښت ته وته د ونده جیب سرونه تلاړل په کلی او باندې باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډې دواړه او خپل د سیمه وګ ډیر زیات وی پوځات خبره نه کوه دا تا وب کمی شوی دی مهر شوی
تروسه پوری تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل اورګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوته دي، حتمن حالت داسې زیات اوسېدو مناسب بنوي. کورنۍ سره څه مرسته شوې کنه؟
نه په تر اوسه پورې کوم ورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دی راغلي. زمونږ خپل د ځوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړ چې ماشومان په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي. خو بس متاسفانه مونږ سره چا چې همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک را نغله.
د خوږیړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشلو او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. اوس موږ دغه خپله کاریا چې کومه ده د کوز بیار کاریا ډېر زیات کلی لري، نفوس یې تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي. دغه ټول داسې په دغه کې اوسېږي، د زراعتي ځمکې لري، دغه پنده یې ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونه راغلل دوی مړ شو چې دغه ځای نه اوسي. نورو سیمو باندې هم شوی ده، لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچ نورو سیمو باندې هم بارانونه شوي، سیلابونه راوتي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې.
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده؟ هلته هم بارانونه شوي، سیلابونه شته که نه؟ هغوی نو څه احوال لري که نه لري؟
ګرار ولایت په همدې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ دته موږ ته سره سرحد لري او په چیرګام هلته هم شوی وي. او خپل خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتلي خارګوټي نه نیولې هم دسې هرغه چاو بر بیار کوز بیار دغه سیمې ډېرې زیانمنې کړې. په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغله.
د پوخانۍ وضعیت په دې کلي کې څه ډول و؟ پوخا داسې و څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي و په دې سیمه کې نه راغلي؟
نه، پوخا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه دی چې همدغه کلي کې راغل شوی یم. کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زمونږ په دې سیمه باندې راشي. دا لومړی ځل و چې په زمونږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زمونږ دغه کورونه او دغه تخریب کړ.
د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالیو د کوز بیار اوسیدونکی نبی الله ایوبی و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس باور شو پکتیکا ته د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوي. خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دی موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشتو، یعنی که په دوه میاشتو که په درې کې جوړ شو اخیری دار چې په پنځه میاشتو کې بسپارل کیږي کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې موږ سره شریک شوی دی، هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس اډیف صح شوی دی چې د زر کوره لپاره 6 میلیون ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې ورستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سره لدی چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټک شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوی، نه یې عمل کورونه پیل شوی دی. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوی او کورونه هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو. اول لاړ شول بیرمن ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده، او بیا ګیان ته راغلو چې تیرو سفره دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده ایښل شوي، او سخت بارانونه هم دي، نو د بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو که څه هم د دیار لستالب چرواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیار لستالب چرواکو د سفر مافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پورو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنه دي د لنډ وخت لپاره مافیت ورکړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لستالب چارواکو د سفرونو د مافیت په اړه نه د توانیدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 10مه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیار لستالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خود امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغانانو او خوځو د حقونو د نقص یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټولګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي، او دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیه او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولی. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړیوال هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید لورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنې ضبط شوي او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو لدې کسانو 15 د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خاطر د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه دنجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې دنجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستلو تورن دي. مستمر د پاتې دیار لستانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غوښتل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د دې ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناست پر مهال وویل چې دوی افغانستان ته هیڅ درمل فزیکی او لابراتواري کتنې پرته واردولای نشي، خو مني چې لدی عمله په بازارونو کې د یو شمیر درملو شمیر کم شوی دی. لدې نوره خو یو شمیرام خلک او د درملتونونو مسؤلین وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیاو وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او کوموندل کېږي هم به یې په بې ساري توګه لوړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنی شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتی کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد سوی.
مجموع کې موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي. خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل سوې، نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو. پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل سوې ده، یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل سوې باقی دوا نه ده راوړل سوې. دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالر پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سوه میلیونه ډالر او شپږ نیم سوه میلیونه ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي، خو راغلي د شپېته میلیونه ډالر دوا په قانوني لارو باندې ده.
نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هېواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردونکو بندي کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر شي په کورنۍ کې ناروغ لري، وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیايي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
درملو ستونزه یو په یو خواته همدارنګه د ناروغانو د درملنې او د دې د معایناتو ستونزه بله خواته ده چې موږ اوسر لاسو ګریوان یو. اکثره وخت موږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو، ولې کله چې موږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو.
بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبري وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیايي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درمل واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت له ناسموالي له کبله ځنډول شوی دی. دا پروژه د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم د کاسا پروژې ملاتړ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړ هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملی کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملی کېدو لپاره باید له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخي تاجکستان او قرغیزستان په دوبي تر خپل اړتیا زیاته برښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برښنا لکموالي سره مخامخ کیږي او لدې کبل مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې لدې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتنه کوي.
له دې سره جوخ د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی له روسیې څخه د برجری سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړی اشرف حافظي سره د برجری یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتنه کړي چې ولې طالبان له روسیې د برجری سوداګرۍ غوښتنه کوي.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپل مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، نو د بین المللي بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنې لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کې دی چې دا عملي شي.
د بارتری تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود و.
د افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسي وارث دي او نور شرقی اروپا سره زموږ د خاص خبرتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همرا زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نو پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادره کی. نو په هر صورت کله چې د بینالمللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي، خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت، یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 160,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 15,000 ټنه چارمغز صادرېدلې، تقریبا 800,000 ډالر په هغه وخت د په نوم د بارتری ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکی شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادرات چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج صادر کو، نه ممیز دونه شت لروچ صادر کو او دا چارمغز هم شتون نه لري.
زموږ همکار اسمت سروانو چې له ازرخش حافظي سره د افغانستان د تجارت په اړه خبرې کړې وي. د خبرونې په دویمه نیمای کې درته د سپورت او ځوانانو پروګرامونه لرو، خو لږ وړاندې خبرونه ته ورسو. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو د سفر مافیت دي نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معاف کړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کنی مواد ګمرکي محصول 25 سلنې ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني مواد پر صادراتو مالیه په خوا 15 سلنه وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کنی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابر شي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې وی ترافیکی پیښې لک تر لګه 15 کسان وژل دي. د فرانسې خبری اژانس د غازی ایناتاب سیمه د والی داوود ګل لخلی ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر لامل رامنځته شوی او 22 نور پکې ټپیان شوی دي. د موړی زیاته کړي چې پیښه د نایزنب ښار او د غازی ایناتاب ترمنځ پر لوی لار رامنځته شوی ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړۍ وو قرارګاه سره جنګېدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسي یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤل چارواکي میخایل رازورژوف په خپل ټلګرام کې لیکلي الوتکه د قرارګاه له بم سره جنګېدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او روس ته ووژل شول تېر ورځ په عمري قید محکوم کړ. 43 برټانوي تبه الشفیع الشیخ د امریکایي ادباو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم دی. د ورجینیا ایالت په الکزاندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د دایش ډلې تر ټولو وړه غړی خودلی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بیتلرز په نوم د وژون کې ویډلې غړیتوب لري د 2013 کال په جنوري کې د سوریې کوردی سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ځ خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنز د 15 شلوريزو سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. لدی وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هوا د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 شلوريز سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیر چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 ملوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په روسي لوبه کې ایرلند په 6 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 منډې وکړي، خو د باران لکبله لوبه وزنډول شو. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو